سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروګرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه یوې سخت زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې د متحدو ایالتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه وه یو ایس جی ایس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 44 کیلومترۍ او د ځمکې په 150 کیلومتره ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ د زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 3500 جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای سکل له 2000 زیاتو کسانو د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې پروګرام پر رغنیزو پروژو کې کار کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي ډبلیو ایف پی وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې له شاوخوا 13 میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړې د اوکراین پوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې دوه ښارګوټي نیولي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بېګا تایید کړه چې جګړه ییزو ښارونو لیسیچانسک او سیورودونیتسک ته نږدې دوو ښارګوټو پیدلسنی او میرنا سقوط کړی په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عاملانو سره به حساب کتاب وشي میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پر مهال کړي د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي دي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري پر اوکراین د روسیې د یرغل 15 میاشت دوه ورځې وروسته پیلېږي په تیرو 4 میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه و په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راکوي
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و خو په ځینو راپورونو کې 15.9 هم ویل شوی دی یو ایس جی ایس وایي چې د زلزلې مرکز د خوست ولایت و د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز ای ایم ایس سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومتره شوا کې د پاکستان او هند په یو شمېر ښارونو کې هم شاوخوا 19 میلیونه وګړو دا زلزله احساس کړه د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې دې زلزلې مالي او ځاني تلفات اړولي دي خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د وروختونو سیلابونو او طوفانونو په اړه هم په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکړل شوي دي
د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د زلزلې په اړه جزئیات مو اوریدل له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي او نور زیانونه یې هم اړولي.
دې کې لس کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې له وجې، همداسې دوه زخمیان او زراعتي ځمکې د 3500 شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمیشنر سره په دې اړه خبرې کړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي.
د افغانستان د بشری حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل باشلی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نښه شوي وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې کلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استاذو سره کتلي او هغوی ورته ویلي چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګه اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګوډواره و چې د دې ګوډوارې د یوه سک ساتونکي په ګډون 2 تنه پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوي خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا 2 اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یوه راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوو کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده. هلته له 4 ورځو راهیسې حالات ترینګلي دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره یو ځای مورچو ته ختلي، خو قومي مشران هڅه کوي چې دواړه خواوې له سنګرونو راښکته او ترمنځ یې روغه وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مساوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو 2 کلونو شخړه روانه ده، خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هره ګړۍ د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویره شته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې د غستون ځه هوار کړي.
دا د نورګرام ولسوالۍ دا بجګل خلک د دواب ولسوالۍ مربوط دي، مسیح خلک د نورګرام ولسوالۍ مربوط دي. دا د سرحد مسله ده، دا خطي کو سفینه سلا سره دوه طرف کې بس ختلې دي. خلک مسجد زرګام روان ده او سمزو سسان تر منګ روان دي. دا په لو سال او تر په د لاست جنگ شو خدا سے تو تب تم جنگ نه دي.
د نورستان اوسیدونکو له طالب چارواکو د دغه ډول شخړو د لمنځه وړلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکې هڅې کوي چې د بجګل او موسوي قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټولې قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ له منځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوالو ترمنځ چې یا د اشخاصو ترمنځ وي هغه حل او فصل کوي.
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې، ځنګل، اوبو او نورو شیانو پر سر د لسګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو اړوند مرستندویه ټولنه وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکانې له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندویه اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته له تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولی ادارې په وروستي راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې په 2014 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شوو ماشومانو شمیر 15 میلیونه و. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسلو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8.2 میلیونه ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 84% په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږدمهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشر میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په 13 اګست میاشت کې بیا وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری مشلی بچلی 13 اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومو نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. 22 کلن حبیب الله چې کندوز اوسېدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کور سودا پخمه، کور کې شپږ نه پلاسم، ما ځکه چې مکتب کړم سبق ته کړم، ما د چې بوجي له پښا دی.
د حبیب الله په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي. خو نړیوالو تر ډیره د نجونو زده کړو ته له دې پلوه ډیر پام اړولی چې د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له ثانوي زده کړو بې برخې کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت پر دو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاوه. دا دوه چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې په دې خپرونه کې احمد شیبر به تاسو ته د خپرونه وړاندې کوي او دی به کوربه وي. خو له هغه مخکې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
علیکم زاد ابراهیم د جلال آباد سرخود و سوالی خیر آباد تخصاص سره تماس ده. خیر آباد سیمه چې ده دغه د اوبو نه ډېره ناکامه ده، فصلونه قی خزمکه ده. خو دې ته حکومت، آینده حکومت، جمهوریت او اوسنی حکومت نه دا هیله دې ته پاملرنه او توجه وکړي. او په دغلته وچکالي اوس په دې حلاکه راغلې ده، مخکې مو خو اوس خو لا ډېره زیاته شوې ده. او دغلته فصلونه جوار لکه پنبه لکه نور شیونه په ځمک په کرل شوي غونډ وچ شو. او یو خو وچکالي ده، بل طرف ته د حکومت دخوا نه هېڅ پاملرنه نشته، نه د بندونو، نه د کانالونو، نه دغو. دغه بزګران ډېر غریب دي، ډېر فقیر دي. دوی د سبا بېګا لري، سبا نه لري. او دغه ولس ډېر ځپل شوی د سرخود به چې دې ته اساسي بندونه او اساسي کانالونه جوړ شي.
سلام علیکم، زما نوم ګلبدین دی، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د ازادي راډیو تر لوړپورو ځواکونو پورې ورسوي. زموږ په ولایت کې داسې د شانو ګرانی ده چې یوه شل کیلویی ډبه غوړي په اووه نیم زره کالداري ده، او د وړو ګونې په شپږ نیم زره افغانۍ ده. وروره دا اوس څه حال دی؟ دا یو نرخنامې شی ورته کېږدوي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه خصوصا د رئیس الوزرا نه دا احترامانه خواهش کوم چې په کابینه کې باید دغه موضوع مطرح شي. په افغانستان کې دغه ټیټرتبه مامورین چې دغه د شپږم بس یا اووم بس لکه معلمین او اجر صاحبان یعنی اجران او نور دغه ټیټرتبه مامورین چې هغوی دغه معاشونه ډېر زیات کم دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نرخونو یا د خوراکي او نورو توکو هغه بیه هم ډېر زیات لوړ شوې ده چې د خلکو هغه وسې نه ډېر بهر خبره ده. نو بنا دغسې دغه مشکلاتونو ته په کتلو سره باید دغه د معلمینو او د اجرانو معاشونه باید لوړ شي تر څو یوه نسبي عدالت متامین شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان کتابخانی څرنګه له کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپله پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پای.
د تاریخ پاڼې را اړوو، ارګ ته مو ورولو.
حرمسرای ټولې درجه سکوټې لري.
شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوښیږي، لیونۍ د سمندر یم، زموږ شپې له ښکلا جوړې، ته یې رنګ د ستورو ګورې.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم واوري. د عربي متحد اماراتو په دوبۍ کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم دا کتابتون په څه باندې 6500 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. و پوره لري. دننه پکې 9 ځانګړې کتابخانې دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانې تر 1 میلیارد درهم ډېرې پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب پچی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرچیده تقریبا مونږ ورس کې بچ ډیر سلوې زرو پیسې سودا کول د اوس حالات کې مونږ لا زرو پیسې سودا کو مثال مخکې سه سل پیسې کتاب خرچیده اوس ډیر پیسې هم نه خرچي
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیات شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زموږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب دی چې زموږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زموږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونه لا زیات شي چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه یې تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقی خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
په افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د په افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغو څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل شل عنوان واخلي او په ولایت کې په خپل عامه کتابتون وشي. د سر په څوګ چې یو باندې وي د افغانستان لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو په کودرې دلی وي یو په شاپ سي خپل کتابونه نور چاپ ته لمبا دولت تاسو خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري. د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختلليو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټرکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یوه برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. له بې خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
د آزادي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څرنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې مې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. ښاغلی کارګر، په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي. او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه د کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څرنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اول جملې څخه لوستونکي له ځان سره راواخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د ځینو نور لیکوالو بیلابیل دغوی سبکونه وي او یا عادتونه وي په لیکلو کې. مثلا هغوی به یو ډول لفظه ورکولو سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمېر کسان به په مکالمې کیسه را پیلوي، مثلا ځینی کسان به په گزارشی باندې کیسه را پیل کړي، خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم. او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخستلی شي.
ښاغلی بدر کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبي ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیزې لوبي د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدای شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامی ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي، نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آخل سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي، او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلېدو ته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي. وخت چې زه له یو پیښې متاثره شوم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یوه وایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پیل شي خو پای را نه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او یا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پیل سخت دی او عام د کیسې پای.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د ځینو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډېره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپېریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپېریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل که کله په جملو پیل شي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اند دي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچې اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چېرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکیو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري. څنګه کولای شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر ازادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې ونه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده. خو دغه عمل هغه وختونه دی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي، داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیښه عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځوروو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځوروو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه ښایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماشام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یو بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو احمد یې په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کېږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو ادبی مجله د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسؤل وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرم سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او دوبی خانه. او ځینې نور غدي کوټې دي، همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هر جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر رحمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې دي. میرمنې په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالي اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سرپرستی کوي د حرم سرای. د حرم سرای په لومړي پوړ کې تالار ده چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل چې تاسې مرسته وکړئ چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې، د هغو پیسې یې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې د پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه چت کې چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته لکه مثلا د پاچا د نیکونو توری دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر له منځه تللي دي. دلته امیر رحمان خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې وي په شي آی پیدا که، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفټ و په هغه کې به پورته کېده راته. دغه لفټ به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې جملې نه درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي، ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو یو وخت کې ور اخیستی ده او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي به پخول دلته او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر رحمان خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په حرم سرای کې موجود وو. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې دی چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکاري دي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر چې ده په دغه باندې ده، لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و یو وخت کې وو. د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دا ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دنه فکر کاوه چې دغه لړم اتمن په دغه بوټي کې وو. چون دا بوټی د ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزل وو، شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه، په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخواني ارک په 2 متره کې د خرکې متحرې د ودانۍ سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرکې متحرې د ایښودلو لپاره جوړه شوې وه، خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرکې متحرې لپاره بېله ودانۍ جوړه کړه. په بخارایي سبک جوړې سوي دغه دوې سترې شین رنګ لرونکي ګنبدې چې د افغانستان د لویو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي، هر ورځ ورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار اوسېدونکی دی، د خپلو ملګرو سره یو ځای د احمدشاه بابا د مقبرې او د خرکې شریفې د زیارت لیدو ته راغلی. دی وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګري او دوستان راځي، هغوی دلته راولي ترڅو دغه دوې تاریخي ودانۍ د احمدشاه بابا مقبره او خرکا متحره وویني.
دا تاریخي ځای دی، دا خو پیړۍ پیړۍ سپات دی. بل ورځ هم د زیارت یو کم برکت ده، بل احمدشاه غازي دربار دی، خرکې مبارک زیارت دپاره خامخا خلک راځي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولان وایي په وروستیو کې د احمدشاه بابا د مقبرې او خرکې شریفې د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنج شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمدشاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوي. د ایران څخه 2 نفر سیلانیان پر مرسیکله باندې چې د غوښتل د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ سي، ټولو ولایتو ته، بیا په هغه کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته، نو دغه د جمله څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلود چې تراغلی و.
د کندهار فرهنګ پال د احمدشاه بابا د مقبرې او خرکې شریفې د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښ دي او د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي. فرهنګ پال او لیکوال نور احمد قرآن ملوي اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دی د نورو اسانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دغو دوو مشهورو عبیداتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه یوازې دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی، ورسره ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه را اړوي او د هیواد پایداری منابعو کې ښه رول لودلی شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې هیواد ته راځي، د هغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دوی سره ملګری وي، خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمدشاه بابا د مقبرې زیانمن شوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمدشاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابره کې څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي، د هغو د فاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي، دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمدشاه بابا د زیارت ځینې برخې په پخوانی سبک ورغول سوي، خو په وروستیو کلونو کې د دې تاریخي ودانۍ ځینې برخې یو ځل بیا تخریب سوي چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې خرقې شریفې او د احمدشاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پاچاهۍ د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزني کې یو شمېر فرهنګ پال دا هیله لري چې د ده کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لورې په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکي لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کیږي ګوري په ایران کې ورک دی څېړنې وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ سړک ته څیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا څلور سوه کاله وړاندې آباده سوې چې اوس یې ډیری برخه نړېدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یا د کلا دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده اوس هم پکې اوسېږي او قلعه آزاد خان نومېږي په یو کنډوالا بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار یې پاتې دي. نوس زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بېلابېل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شاملې کړي. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به دی مرکز ته د لازمې ارزونې په مخه واستوي.
کومه سي دي آزاد خان غازي کلا ده، دا بالکل تاریخي کلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تېرېدا سره سلو کې 95 له بینه کړلې ده، بېرته د ترمیم داسې امکان نشته، ځکه مکمل خرابه سوې ده.
بل لور ته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند که اطلاعاتو او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بده به نه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپل آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم کدغه کلا وساتل سی او په همدغه حالت چې اوس دا په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سی او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کلا ته پام واړوي، زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نوموتی مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د ده تر قمندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیرېدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقامامت قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیو مجلې ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره ورو.
تا پاستا پاستا لاسونه لوری خمو نرم زلفه لارام و قیانوس جوڑی ها و بلنی غرق سرگستور مزلی را توایا نند راز دی مزلونو تخومات ای حیرانا وایستا حسن سواد استا پسترگو که کلا دا شب نمی بانده واحوا لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی ته زما ښکلاوس پرېږده، ستور مزل یې راته وایه، نن دې راز د مزلونو، زه منم چې کمه نه یم په ښایست کې له تازر کې، خو څه کم دې راته وایه، نه پوهېږم چې به څه وي. ته کوې په آسمانونو کې مزلې، ته الوت کوې الوزې له سپوږمۍ سره دې ناسته، ته د ستورو ښه مجلس کړې، ستور مزل یې راته وایه، ستور مزل یې ولې چپ شوې؟ زما هم ستوري خوښېږي، لیونۍ د سمندر یم، زموږ شپې له ښکلا جوړې، ته یې رنګ د ستورو ګورې. خو زه پل اخیستی نه شم د آسمان واکمنې، داسې زما څه کمی ده وایه، ستور مزل یې راته وایه. آه څه له درده ډک سکوت دی، په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده، وایي لارې مو تړلې، ته مزل کولی نشې، ستا منزل له اورو ډک دی. ستور مزله داسې وایي، ته تیارو کې ایساره، ته د لمر نه لا پردی، معشوقه د ستوریو نه یې، ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې، ښوونځي تږدی بمونه، قلفوی د پوهې ورونه، لا ژوندی ښخوی لونه، ورنه تیره شه افغانې، خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه، نور الوت ما پسې پرېږده، نور الوت ما پسې پرېږده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. بهر میشته افغان لیکوال زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي، تازه یې د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راز خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي. دا کتاب تازه چاپ شوی دی. له زرلشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی یې ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي.
درې کلنه وم چې زما پلار وفات شو، بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوې یم. لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلی، لږ څه د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلی، دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو، دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي. او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوا نه ویل شوي دي، چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی. د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي، ځکه چې جنت د مور د پښو لاندې ده. لکه څنګه چې ویل شوی دی، وایي چې هر ورځ دې وي ډېر ښکلی درته مور یې، ما په مینه یې منلی زما مور یې، جنتونه دي تابع ستا قدمو ته، خدای رسول ته هم اغلی زما مور یې.
کتاب مو په نظم لیکلی دی او که په نثر، او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي، چاپ شوی همدلته دی نه په بهر کې مو چاپ کړی دی، په دې اړه هم کلک معلومات راکړي.
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي، د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي، او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی. ارمان خپرندویه ټولنه چاپ کړی او هغه څو ولایتونه ښودلی دي. په نثر لیکل شوی دی، د بعضې شاعرانو څخه مې هم یو یو شعر پکې غوښته دی، او بیا مې د کتاب په آخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو نه هم یو یو شعرونه مې پکې دغه کړي دي. په آخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر دي، دغه دي نو ټول زما نثري لیکنه ده. بله،
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي، شیرونه مو لیکلی دي، په دې اړه نور لیکنې مو کړې دي. په دغه برخه کې، د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لرئ یا پلان کې لرئ چې کوم کتاب چاپ کړئ، یا دغه شیرونه او دغه لیکنې چې تاسو کړې دي د سولې لپاره پلان لرئ چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه؟
چې ما دا کار پیل کړی دی، دا تاریخونه مې لیکلي دي، دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي، کوم انجونې مخې ته وړي دي، او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم، مونږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي، غلي کړي دي، ځکه چې مونږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي. رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ هو، ما کتاب لیکلی دی، کتاب باندې کار لا هم روان دی، کتاب مې بشپړ شوی نه دی. په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي یا د ټول شموله خلک یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه هغه شیان لا هم نیمګړی دي. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د څو څلوېښت کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي د دوی ارمان سوله په هېواد کې تامین شي. او زه به هم وکولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیو مجلې وروستیو ته نږدې شوي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکوو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي مېرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز
له اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاجه خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو درېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیه ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر وژو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
Oh,
چل تیر ہارا